دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین درې او په کابل کې دوه نیم بجې دي. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل او عبدالحی کاکړ درته ښه راغلاست وایو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا، افغانستان، پاکستان او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند عبدالحی کاکړ.
سر ټکی د ایران د خارجه چارو وزیر په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې شتون د ټولې سیمې لپاره خطر بللی. پاکستان ویلي اسلام آباد ته ورتلونکي افغان فلاوي سره به د سعودي خبرو اترو پر بیا پیلولو خبرې کوي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هغې بمي چاودنې مسؤلیت منلی چې په بغداد کې د خوراکي مواد په مارکیټ کې 50 کسان ووژل. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د خارجه چارو وزیر په افغانستان کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې شتون د ټولې سیمې لپاره خطر بللی او د مخنیوي غږ کړی دی. نن د پاکستان د سفر پر مهال په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز سره ګډې خبرې غونډې ته جواز لري پول چې د افغانستان د سولې د عمل ملاتړ کوي. د وای مشهله لرو چې د سولې عمل په لړ کې زموږ په فکر ضرورت دی خبرې دی چې د انتیا پسندې پر ضد جګړه وسی. په تیر بیا په افغانستان کې د داعش د نو عناصرو د رامنځته کېدو پر ضد ځکه چې دا زموږ د ټولو لپاره یو ګواښ دی او موږ د دغو خطرونو د مخنیوي لپاره د پاکستان، ایران او افغانستان ترمنځ د هر ډول همکاري هرکلی کوو. د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په دې مکول چې د ایران د جوهري پروګرام پر سر د نړیوال تړون وروسته به شایل د هیواد بندیزونه لرې سي چې دا به د تهران او اسلام آباد ترمنځ په تجارتي او مالي برخه کې نوې لارې خلاصې کړي. پاکستان ویلي اسلام آباد ته ورتلونکي افغان پلاوي سره به د سولې خبرې اترو پر بیا پیلولو خبرې کوي. افغان پلاوي به نن د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په مشر کې پاکستان ته رسي. نن په اسلام آباد کې له ایراني وزیر خارجه سره د ګډې خبرې غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په جواب کې سرتاج عزیز وویل د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د لومړي پړاو خبرو کې ښه پرمختګ شوی و.
That
the conciliation is the best option. دا فکر کوو چې د سولې خبرې اترې تر ټولو ښه لار ده. خو د دې لارښوونه به د افغانستان لومړیتوبونه یا ترجیحات کوي ځکه چې دا د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د روغې جوړې او سولې خپله پروسه ده. نو موږ به له دوی سره پر دې خبره کوو چې څنګه د سولې خبرې بیا پیلوي او پر مخ وړلای شو او موږ به چې په هره طریقه کولای شو مرسته به جاري ساتو. د افغانستان ولسمشر یو ویان ظفر حشمی د چهارشنبې پر ورځ مشال ډډو ته ویلي چې افغان پلاوی به پاکستان د هغو ترګرو ډلو پر ضد عملي ګامونو تعصبي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. د شمالي وزیرستان ټولو وزیرو او داوړو د خپلو ستونزو د هواري لپاره جرګه کړې ده. دا جرګه د چهارشنبې پر ورځ ناوخته په بنو کې د اوتمانزو وزیر په ورابل سوي غونډه کې جوړه شوې وه. دوی وویل چې د دې نوې نماینده جرګې جوړولو هدف د شمالي وزیرستان د بیکور کلسو خلکو ستونزې او غوښتنې په ډاګه کول دي. د جرګې مشران وویل دوی په خپله سیمه کې امن، تعلیم او د ژوند ټولې اسانتیاوې غواړي. د پاکستان فوج د عملیاتو له کبله له شمالي وزیرستانه تر 300,000 زیات بیکور خلک بیکور شوي چې زیاتره په بنو او خوست کې میشتي. په خبر ایجنسی کې چاودنې د پاکستان فوج د یو کیپټن په ګډون درې عسکر وژلې دي. دا خبره د فوج د عامه اړیکو د څانګې و چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط بیګا مشالې ډوته وکړه. د ویل چې دا پېښه د چهارشنبې په ورځ د خبر ایجنسی په لیرې پرته سیمه تیرا سندانه کې رامنځته شوې ده. د چارواکي وویل چې پر امنیتي ځواکونو دا چاودنه هغه وخت شخ کړل شوې بم په وسیله وسوه چې دوی د وسلوالو پر ضد د پرمختګ په حال کې وو. د لشکر اسلام وسلوالې ډلې ویان صلاح الدین ایوبي نن مشالې ډوته وویل چې دا برید دوی کړی دی. د اسلامي دولت ډلې د هغې بمي چاودنې مسؤلیت منلی چې په بغداد کې د خوراکي موادو په مارکیټ کې 50 کسان ووژل. دغه پېښه نن سهار وختي په جمیله نومي مارکیټ کې شوې چې د شیمیش صدر ښار په څنګ کې پرته ده. پولیس وایي شپږ اتیا کسان په دې چاودنه کې ټپیان شوي دي چې دا شمېر د روغتون چارواکو هم تصدیق کړی دی. د اسلامي دولت په نوم سنی توندلارې ډلې وړاندې هم د بغداد په عمدتاً شیعه میشتو ګاونډیانو کې ورته بریدونه کړي دي. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادی د چهارشنبه پر ورځ خپل کابینه یو مهم غړی او د هغه دوه مرستالان لدندې لري کړل. د وزیر اعظم الابادی د دفتر خبره سوی خبر پاڼه لیکي چې د کابینه عمومي منشي محمد خلف احمد د پخوانی عراقي وزیر اعظم نور الملکی نږدې ملګری وو. په خبر پاڼه کې د پورتوسو ګام علت نه دی په ډاګه سوی، خو دا په داسې حال کې ده چې د عراق حکومت د درغلیو د مخنیوي او پیسو بچت کولو لپاره پراخ اصلاحات کوي. وزیر اعظم حیدر الابادی په دې وروستیو کې د خلکو د پراخو مظاهرو له امله روان یونی په پیل کې اعلان وکړ چې په حکومتي چارو کې پراخ اصلاحات راولي. پارلمان د دې اصلاحاتو راوستلو منظوري ورکړې ده. په اصلاحاتو کې د لوړ رتبه چارواکو لري کول، د فرقو او ګوندونو پر اساس د حکومتي چوکیو ویش او د درغلیو په اړه د پلټونو بیا پرانستل شامل دي. خو دلته د یوې غلطي تصحیح کوم، هغه دا چې د عراق په نننۍ چاودنه کې 50 کسان وژل شوي دي او 48 دي هغه ټپیان دي. د چین په شمال ختیځ ساحلي شهر تیانجین کې یوې درنې چاودنې لښتلژه 19 کسان وژلي او په سلګونو نور ټپي کړي دي. د چین حکومتي رسنۍ وایي چې دا چاودنه په چهارشنبه له ځایي وخت سره سم د شپې پر 19 بجې هغه مهال وسوه چې په یو بار وړونکي کنټینر کې پراته بارود وچاودېدل. بیجنګ خبري اژانس ویلي چې له 300 تر 400 ټپي سوي کسان د شهر روغتونونو ته وړل شوي دي. او روسي خبر دا چې د یوکران چارواکي وایي چې د حکومت تر واک لاندې شهر ماریوپول ته نږدې له روس پلو بلتون غوښتونګ سره درنې نښتې سوي دي. د یوکران د فوج و ویان د چارجنبې پر ورځ فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې په دې نښتو کې یو عسکر وژل شوی او درې نور ټپي سوي دي. روس پلو بلتون غوښتونکو ویلي چې د سیمې په یو بله برخه کې یو عام وګړی مړ شوی دی. د دونیس او ماریوپول په منځ کې د پراته یو کلی اوسیدونکي اجانس ویلي چې دواړو غاړو لخوا یو پر بل د درنو وسلو بریدونو له تیرو دوو ورځو راځي روان دي. خبرونه پای ته رسیدل. اوسم سراج زهیر د موسم له حال او کرنسی له قیمتونو سره.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ اغستل کیږي او په 1.03 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.06 روپۍ او 50 پیسې او په 1.06 روپۍ 50 اویا پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ 50 پیسې او په 1.45 روپۍ 50 اویا پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.25 روپۍ او په 1.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 1.95 روپۍ او 25 روپۍ 40 پیسې. یو افغانۍ په 1.06 روپۍ او په 1.06 روپۍ. او 292 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 292 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به په یو نیمځای کې وریځې خوری وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 25، بنو کې 23 او 25 او کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 48 ډیګری سینټی گریډ وي.
نمشال رادیو د اوس موږ په منځنۍ صفاش پک 21 کیلو هرتز اوري. د ایران بهرنیو چارو وزیر وایي د اسلامي دولت ډله د سیمې امنیت ته ګواښ ده.
Our regional problems are common effort to fight extremism, violence, insecurity, terrorism.
لوړ پوړی افغان پلاوی نن د پاکستان په سفر دی. په دې اړه رپورټ او شننې لرو. د وزیرستان اوتمنځو جرګه وایي د خپل غوښتنو لپاره له حکومت سره ګوري. په اسلام آباد کې د نورو خامو یا کچا آبادۍ اوسیدونکو ته د کورونو پرېښودو ویل شوی دی.
پولیس والا راضی سیڑھی والا راضی ویسے دا سامان تڑے تم کو سم سامان بار پرو دے بار انون کے پرو دے
روخانه مستقبل خبرونه کې مودې وداسې کس د ژوند کیسه در تراوړې چې لسیزی په خوای په سختو حالاتو کې زده کړې کړې وي.
بس قلم بدل استاد جوړ کو، هغه د نظر کو باغې بدل لیکل کو.
لمشال رادیو سره اوسې. لومړی موضوع توجه د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د پاکستان په سفر او هلته د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره خبری غونډه ته وینا وکړه. د خبری غونډه ته د وینا پر مهال د بهرنیو چارو وزیر د ایران بهرنیو چارو وزیر وویل چې د اسلامي دولت ډلې شتون چې په افغانستان کې څرک لیدل کیږي دا د سیمې د امنیت لپاره لوی ګواښ دی. د مشال رادیو خبریال عالمزیب خان را سره د ټلیفون په کرخه دی، د راته معلومات راکوي د اسلامي دولت ډلې په اړه. جواد ظریف څه وویل؟
جی پامیر مننه. څنګه چې تاسو هم ذکر وکړو، د ایران د خارجه چارو د وزیر د پاکستان د دورې او دغه شان دغه د ملاقاتونو او د غونډې او د ګډې خبري کانفرنس کې چې کله یو خبریال د کانفرنس په اخر کې یو سوال وکړ، نو سوال په جواب کې او دغه سوال د امنیت سیمه کې د امنیت په اړه و، نو جواد ظریف وویل چې او دې وخت کې د پاکستان، افغانستان او ایران چې کومه ټوله سیمه ده، نو هلته د امنیت وضع چې کوم ده هغه ډېره ښه ده، او مونږ درې واړه هېوادونه یو خلک یو یو سیمه یو، نو ځکه مونږ پکاره چې په هیواد کې امنیت ټینګ وساتو او مخ پر وړاندې لاړ شو. دغه شنده حواله ورکړه چې اوس داسې خبرونه هم راځي کوم چې داعش په حواله دی، چې دولت اسلامي داعش کوم دی هغه په افغانستان کې خپلې خپې مضبوطوي، نو مونږ پکاره چې دا وخت په امنیت باندې خپل سره یو ځای شو، سلا وکړو، داسې قسمه خطر مخکې د راتلو نه مونږ ځان بچ پاتې کړو، درې واړه ملکونه په یو ځای باندې ودرېږي او مخ پر وړاندې لاړ شي.
سید عالمزیب خان، تاسو د ګډ خبری کانفرنس خبره وکړه، د پاکستان د وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز هم خبری غونډه ته وینا وکړه او دوی ویل چې په ایران که بندیزونه لری شي نو دا پاکستان ته خې موقع راوړي. د څه خو موقع خبره وکړه یا د دوړو هیوادونو لپاره؟
بالکل پامیر، هغه هم اول لږه جوهری لوزنامې کم چې نړیوالو طاقتونو د ایران ترمنځ شوې ده، هغه هر کله یو کو ایران له مبارکي هم ورکړه، ولې هغه دې سره دا هم چې مونږ پاکستان غواړي چې ایران پاکستان چې کوم د ګیس پایپ لاین دی هغه مخ پر وړاندې لاړ شي، نو دغه معاهده په اول هغه وی چې ولې دا معاهده خو دا معاهده شوې ده، دغه ستونزې بوس د ایران لری کیږي په مزه مزه، ولې بیا هم پاکستان ته په دغه ګیس پایپ لاین یا داسې په نورو معاهدو کې اوس هم ستونزې دي، ځکه چې د ایران هغه کاروایی لا روانه هغه شی مخ پر وړاندې دي، نو ولې ځکه به څو میاشتې لګي، خو هغه بیا هم چې دا امید لرم چې ډېر زر به دغه سلسله سر ته ورسي او د پاکستان او د ایران د ګیس پایپ لاین یا نورې منصوبې به په یو څو میاشتو کې بس مخ پر وړاندې روانې.
د ایران او د پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین خبره چې کیږي، نو دغه ګیس پایپ لاین له ایران به د بلوچستان له لارې تیریږي، اولته هم امنیتي حالات خراب دي، او جواد ظریف هم نن دغه امنیتي حالاتو ته په اشاره وویل چې د پاکستان له خاورې ځینې وسلوال ایران ته اوړي او هلته بریدونه کوي. د نور څه وویل؟
بېخي بالکل سمه ده، دغه دغه اول ده اشاره هم ورکړه، بیا یو خبریال هم پوښتنه وکړه، نو هغه وایي چې څنګه ما وختي هم شیاره دی چې دا یو سیمه ده یو خلک مونږه، نو هغه وایي چې په دې باندې یو جاینټ میکانیزم یا یو ګډ میکانیزم چې کوم دی هغه په دې باندې مونږ کار روان کړی دی، او موږ کوشش کوو چې درې واړه هېوادونه افغانستان ذکر هم وکړو چې دا هم په دې کې واخلو، او دا چې کوم دا خلک یا کومې پېښې کوي ایران ته اوختي دي یا د بارډر د پولې دواړو طرف ته کاروایانې کوي، نه صرف د ایران دپاره بلکې د پاکستان دپاره هم خطر دی، نو ولې پاکستان او ایران دوان غواړي چې دې خطر نه ځان اوساتي او مخ په وړاندې موږ دا کار
او ډیره همکاري وکړي په دې برخه کې. ولدي سره سره الته د پاکستان ته اسلام آباد ته نن یو بل د افغانستان نه هم د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ یو پلاوی ور روان دي د غورستۍ او بریدونو په اړه باندې خبرې کوي، په دې اړه هم له سرتاج عزیز یو پوښتنه وشوه، هغه ورته په جواب کې څه ویل د دوی د ایجنډې په اړه، د دوی د سفر په اړه؟
بالکل پامیر، جواد ظریف هم په دغه والی خبرې وکړي، خو سرتاج عزیز بیا لږ په تفصیل سره په دغه باندې لاړو، او هغه لومړی دا وویل چې دغه مذاکرات خو په ډېر ښه ډول روان وو، او د جولای میاشت په اووه نېټه یو پلاوی چې کوم دی پاکستان ته راغلی په عمر کې کتنه کړې وه، او بیا د جولای په یو دېرشمه نېټه دویم چې کوم دی د پړاو روان وو، ولې د ملا عمر د مرګ، او بیا په خاص توګه وروسته په کابل کې چې کومه پېښه شوه هغه لږ د ځنډ ښکار شو دا مذاکرات، خو هغه وایي دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې د افغانستان نه نن یو پلاوی پاکستان ته روان دی، او هغه هم امید لري او دا هم خیال چې افغانستان نه دا پلاوی راځي، نو افغانستان هم کېدی شي په دې باندې سلاوي چې مخ په وړاندې دا مذاکرات روان شي او ډېر زر به هم د دې مذاکراتو دویم پړاو شروع شي.
صحیح، ډېره زیاته مننه عالمزیب خان، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ یو لوړ پوړی افغان پلاوی نن د اسلام آباد په سفر دی. دا پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره په افغانستان کې د وروستیو وسلوالو بریدونو او په پاکستان کې د وسلوالو پټن ځایونو په اړه خبرې کوي. د سیاسي چارو پوهان د افغان چارواکو اسلام آباد ته دا سفر مهم بولي او وایي کابل له اسلام آباده د هغو ژمنو د عملي کولو غوښتنه کوي چې پاکستاني پوځي او ملکي چارواکو ورسره کړي دي. تفصیل زوی شفق راکوي.
دغه افغان پلاوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون پکې دفاع وزارت سرپرست او د ملي امنیت رئیس هم شامل دي، تر هغې وروسته اسلام آباد ته سفر کوي چې په دې وروستۍ کې په افغانستان کې تروریستي بریدونه ډېر شوي چې سلګونو ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. تر دغه خنړۍ بریدونو وروسته د عامو خلکو تر څنګ حکومتي چارواکو هم د دغه بریدونو د طرحه کوونکو پر وړاندې غږ پورته کړ او افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس پر پاکستان نیوکه کړه چې په تیرو لسو میاشتو کې د تروریزم ضد مبارزې او د سولې د راوستو په برخه کې له افغانستان سره خپلو وعدو ته ژمن نه دی پاتې شوی. خو پوښتنه دا ده چې اسلام آباد ته دغه جګپوړي افغان پلاوي سفر څومره مهم دی او څه لاسته راوړنې به ولري. د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
د ملا ظاهریږي چې اوس هم افغانستان حکومت غواړي چې د پاکستان سره خبرې وکړي، هغې ته خپلې دلې شکوې وکړي، هغې ته شواهد ورکړي چې څنګه هغې وایي چې د پاکستان دغه کابل کې انور ځایونو کې د حملو پلان جوړېږي، هغې به پاکستان ته وایي هغې سره کوم لوث شوی دی افغانستان سره هغه نه دی پوره شوی. نو دا ممکن ده چې پاکستان د افغانستان دغه چې کوم کسان راځي د هغې تسلي وکړي، هغې سره څه پرېکړې وکړي، وعدې وکړي.
که څه هم افغان چارواکي وایي دغه پلاوی به هڅه وکړي چې پاکستاني چارواکي دغه ترهګر ډلو پر وړاندې عملي اقداماتو ته اړ کړي چې له پولې اخوا راځي او د افغانستان په خاوره کې دغه هیواد د خلکو پر وړاندې جګړه کوي. خو د سیاسي چارو څارونکي سمی یوسف زی بیا په دې باور دی چې که څه هم پاکستان کولی شي چې له مختلفو لارو پر طالبانو زور راوړي چې په افغان خاوره کې له بریدونو لاس واخلي، خو وایي پاکستان ښایي دمګړی د افغان طالبانو پر ضد جدي اقدامات ونه کړي.
سره د دې چې طالبان افغانستان کې د حکومت خلاف جنګیږي، خو د دې مشرتابو د ټول افغانستان نه باندې دي او پاکستان که وغواړي دوی باندې فشار هم اچولی شي، نیولی هم شي، ګڼ شمېر یې ورته نیولی هم دي، یا حتی د پاکستان په زندان
په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې یو څه ښې شوې وې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او سیاسي پلوه راشه درشه هم ډېره شوې وه. خو افغان ولسمشر تېره ورځ په خپلو خبرو کې وویل چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به د تروریزم ضد مبارزه کې د پاکستان کړنې د دواړو هیوادونو په اړیکو هم اغېز ولري.
دا خو د زوی شفق رپورټو په داسې حال کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته د اسلام آباد په سفر دی. تاسو ته موږ معلومات درکو چې دا کله رسیږي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي یا پراکسي جګړې وسیله ده. د دې ادارې ویاند حسیب صدیقي تیره ورځ خبریالانو ته ویل د طالبانو مشري د پاکستان د پوځ د څو کسانو لخوا کېږي. ملي امنیت اوس وایي چې دوی ته ثابته شوې چې د کابل په وروستیو حملو کې پاکستان لاس لري. اسدالله لودین معلومات راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې طالبان افغاني پدیده نه ده، ځکه چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان د پوځ لخوا رهبری کیږي. د دې ادارې ویان حسیب صدیقي د چهارشنبه په ماسپښین په کابل کې خبریالانو ته وویل همدې واقعیت ته په کتو د افغانستان جګړه هم بین الافغاني نه ده. خغلی صدیقی وای چې طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې یو وسیله ده.
جنگ ما بین الافغانی نیست، چون ثابت شد که در چند سال اخیر
زمونږ جګړه بین الافغانی نه ده، ځکه چې په تیرو څو کلونو کې ثابت شو چې طالبان د کوم افغان لخوا نه رهبری کېدل، بلکې مشري د څو پاکستانی پوځیانو په غاړه وه. د طالبانو په نوم پدیده د افغانستان نه ده، بلکې د پاکستان د پوځ یو وسیله ده چې په افغانستان کې د نیابتي جګړې لپاره کاروي.
امنیت افغانستان می باشد.
نوموړی وای د کابل پر روسي خنړیو حملو کې پاکستان لاس درلود او د حقانی شبکې د غړو په وسیله یې تر سره کړی دی. د ملي امنیت ریاست وایي چې طالبان لا هم د خپل مشر د ټاکلو پر سر په اختلافات اخته دي. د دې ریاست د ویان په وینا د ملا عمر لمړین وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور ټاکل کېدو د طالبانو د جنگي قومندانانو ملا ذاکر قیوم او ملا منصور دادالله غوسه راپارولې. که څه هم په کابل او یو شمیر ولایتونو کې وروستیو حملو افغانان د ځان د خوندیتوب په اړه اندېښمن کړي، خو د ملي امنیت ویان حسیب صدیقي ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه به د هر ډول ګواښونو مخه ونیسي.
هموطنان ما اطمینان داشته باشند که اگر چې
زموږ هیوادوال باید ډاډ ولري قسم سخت لار په مخ کې ده، خو هیڅ ځواک نشي کولای چې په یو نوم زموږ د پرمختګ مخه ونیسي. امنیتي ځواکونه به د خلکو ملي ګټو، اساسي قانون او ځمکنۍ بشپړتیا د خوندیتوب لپاره له هرې لارې کار واخلي.
ښاغلی صدیقي وایي په تیرو دریو میاشتو کې 548 وسلوال مخالفین له وسلو او مهماتو سره نیولي او له دې سره یې د ګڼو انتحاري حملو او چاودنو مخه نیولې ده. تر اوسه طالبانو د ملي امنیت د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې ویلي چې دوی د چا د لاس آله نه دي، بلکې په خپلواکه توګه فعالیت کوي. څېړونکي په دې باور دي چې د کابل وروستیو خونړیو حملو افغان چارواکي په غوسه کړي او دې ته مجبوره شوي چې د پاکستان له ناغېړیو او بېغوریو پرده پورته کړي.
د اسد الله لودین رپورٹ مورید پاکستان تل د غتورونو انکار کړی چې ګواکې په افغانستان کې مداخلت کوي او یا هم وسلواله ډلې روزي چې په افغانستان کې پر افغان حکومت بلی امنیتی سرتیرو او لسی وګړو بریتونه وکړي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو
تاندې هلی
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 3 بجو.
د شمالي وزیرستان اوتمانځي او جرګي ویلي له حکومتي چارواکو سره ګوري چې په پوځي عملیاتو کې د دوی د تاوانونو په اړه ورسره یوې نتیجې ته ورسیږي. دوی 13 ورځ جرګه وکړه او په کې ټولو وزیرو او داوړو سلا وکړه چې وزیرستان ته د ستنېدو او هلته د ژوند په اړه به له حکومت ته مرستو غوښتنه کوي. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان اوتمانځای ټولو وزیرو او داوړو قبیلو مشرانو جرګه کې د شمالی وزیرستان مختلفو قبیلو نه نمائندگان وټاکل چې د دوی په وینا د غټ جرګه به دولت سره د کډوالو ټولو ستونزې او غوښتنو باندې خبرې کړې. د جرګې مشر ملک جان فراز مشال ریډیو ته وویل دوی بنو نه تر اسلام آباد پورې د کډوالو مسلې چارواکو ته مخې تک دي او چې کم ځواب راوړي عوام ته به یې مخې تکې دي.
شوا سپین موم رازما گاڑیوم دوسلی دغه سره شن بند شوای دی او سیم دی ور سره د میر د کیمپ بکخله د خلک مسالات دو چې ګرمي دو اواز د تسهولات نشتا میر د وزیرستان سټوډنټون دی فری اجوکیشنونه به خید ته داخله نه ملويږي په وزیرستان شغل مو وختری دو چې مو په کوشلی انداز وختری ولکه باقی پاکستانیون یې چکو بازورین اډنګ شول مو کرین اډنګ شول د فیصله وکړه چې دغه جرګه د حکومت سره مزال شریکو کاغه نه نوی میړو بهر دنیو ته د خپل عذر سوي.
پیرکل زمان وای دولت دوی ته بنیادی انساني حقوق ورکړي.
اولنی مطالبه د میړ دادو چې د وزیرستان خلدا پر امن طریقې په عزت سره خپل کړی ته لړ شي او د دې لپاره د ژوندونو د تر تراولې چې کیم د کنه ضرورت لري چې دغه د وزیرستان خل چې په درې ورځې شي د وزیرستان نارواتلو په مختلفو کیمپې او په مختلفو ځایو شه دونه خوته ژوندۍ تروي د دې نوم سره اسلام آباد پر میړ هر چا تخپل پر یاد رسوي.
ملک رئیس وای نننې جرګه وزیرستان کې د مستقبل جرګه وا او د ټولو مسلو حل غواړي
چې وزیرستان A to Z ازود نوی یغه پر امیر یو کلای زونتا د ازودی نوم نشي ورکا ولای چې مستا ټول وزیرستان کلیر نوی دی یغه پر د میر ژوند ازود کېدلای نه دا نن جرګا چې به حل شو دا صرف د سیم کارت نه دو دا د میر د مستقبل جرګا دو دا د میر د ژوند جرګا دو د میر پر ژوند کې اولینې خبره امن دی د امن سره اولینې د میر اډوکیشن دی د چې کلی تا سره د امن او سره د ازود تعلیم
یاد دی وی چې د شمالي وزیرستان اوتمانځایو د جرګا بنو کې د دوه ورځو ناروانه و او جرګه کې د مشرانو ټاکل شوې کمیټي با د وزیرستان کډوالو ستونزو باندې وړاندې اوس دولت سره خبرې کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د اسلام آباد د یو شمیر خامو یا کچا باندې اوسیدونکو وایي دوی له لسیزو راهیسې په هغو سیمو کې اوسي خو اوس ورته حکومت ویلي چې ژر دې دا کورونه پرېږدي چې انتظامیه یې ړنګ کړي. دوی تیر مازدیګر په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال ویل حکومت دې د دوی د کورونو تر ړنګولو مخکې ورته د متبادل بندوبست وکړي. د وینا پر مهال د عوامي ورکرز پارټي عصمت شاه جهان وویل د اسلام آباد آی یو ل سیکټر په آبادی کې پښتانه میشتول چې په خپلو سیمو کې د نامنې او پوځي عملیاتو پر مهال کورونه ړنګل شوي ول او اوس حکومت ورته په اسلام آباد کې هم خام کورونه ړنګ کړل. تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
تیر مازیګر د اسلام آباد پریس کلب کې د کچا آبادو اوسیدونکو یوې خبري غونډې ته وویل چې دا مهال په اسلام آباد کې د څلوېښتو څخه زیاتې کچا آبادۍ دي چې پکې په زرګونو خلک ژوند کوي. موږ پورام نه خلک یو او په عزت سره خپل ژوند تیروو نو حکومت دې موږ بې ځایه نه تنګوي. د دې کچا آبادو د اوسیدونکو وینا وه چې دوی د تیرو څو لسیزو راهسې په دې آبادو کې میشت دي نو حکومت دې باید چې دوی د خپلو کورونو څخه نه بې ځایه کوي او که حکومت د اسلام آباد نه د کچا آبادو د ختمولو فیصله کړې ده نو په بدل کې منگل نور ازم کی راکڑی چزان لپارا پری کورونا آباد کڑو او یاد زمنگ لپارا د فلیٹون انتظام وکڑی د خبری غنڈی ورستو د اسلام آباد آئی 11 کچا آبادی یو اسیدون کی حاجی نور اللہ مشال ریڈیو تو ویل چی حکومت ورلا کورونا رڑنگ کڑل نو اس ور سرا د سر پٹولو زائی نشتا موجودہ حکومت د یاد آبادی اسیدون کو سرا ډیر ظلم زیاتے وکڑو
نواز شریف حکومت کلم دا پختون لپارا خان دیتا چ چودری نصار دے پورا د کابینہ دے دا کلم پختون لپارا خان دے بول حکومت 1992 والا اگے کم خان او اسم خان دی حکومت کے من کس مو چل والا کوٹ کے بول شم کو لیکن تر شون خلاص کئی
د اسلام آباد آئی 10 کچا آبادی کی میشت احمد علی شاہ مشال ریڈیو تو ویل چ حکومت ورلا د دو ورځو مهلت ور کڑے دے چ زائد خالی کڑی نو من پ دو ورځو کی چر تلاڑ شو حکومت دی باید د دوی لپارا د متبادل زای انتظام وکڑی
زمونږ وختن دا دی د درې مرلی کم اس کم من تا پلاٹ را کی یا من تا دس زیرا کی کرایہ پزے من تا کستون ور کو گا پردے باندې وخت من سره دی خبر بیخی کین او سو روزنا سے پولیس والا راضی سسیڑیا والا راضی ویسے دا سامان تڑے زمونږ سم سامان بار پرو دے بارانن کے پرو دے زما شپک زامن دی زدی کی او زوی خرصوما زکه خرصوم سے زے پلاٹ والا خدا نور ماشمان پیزا سره زو ساتم
خبری غونډه تا د عوامي ورکرز پارټي غړو هم ویناګانی وکړي او له حکومت یی غختنه کورا چې دی غریب اولس سره دی ظلم زیاته بند کړي ته یاد ګون اسمت شاه جهان مشال ریډیو ته ویل
د پاکستان سنټ یو قرارداد منزور کو غی وی چې دا سر چې شوی دا غلط شوی دی مونږ غندنه کو او دی خلکو ته د متبادل زی ورکړي شي نو مونږ دا غختنه کو چې دی قرارداد دی امپلیمنټیشن شي او دویمه خبره دا چې دا مسله صرف اسلام آباد مسله نه ده سمره چې غټ خارونه دی اغه ته د کلو نه غریب خلک خاص تور باندې پښتانه چې اغه باندې جنگ راغلی دی اغه د خپل علاقو نه راوتلو باندې مجبور دی اغه خاریو ته راځي الته کېږي په کچا آبادو کې ځان لزیونه لټي او دی په بیا بولډوزر ورخیږي نو دغه رنګي کا الته مړکې دلته مړکې نو خلک بشر تزي دې مسلې مستقیل حل پکار دی
د یادونه دا چې اسلام آباد انتظامیه د های کورټ او داخله وزارت په حکم دو اونۍ وړاندې د اسلام آباد سبزی منډي سره نږدې په سېکټر آی 11 کې د پښتنو کچا آبادی چې پکې 2000 پورې خلک آباد وو وړنګ کړي وا احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکړي
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
اوریدونکو دا مو د ډیوا رادیو خبرتیا واوریده دا مهال تاسو مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه ویشت کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري تیر ورځ د چارسدې د بابړې په پیښه کې د وژل شویو په درناوي او ویاړ د هغوی په یادګار ګلونه وغوړول شول او د اګست 12 نیټه ولمانځل شوه په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې یو لویه غونډه هم وکړه چې ورته بیګم نسیم ولی خان وینا وکړه دی ویل هغه ورځ د پاکستان امنیتي سرتیرو پر سوله ییز لاریون کوونکو ډزې وکړې او سلګونه کسان یې ووژل شبیر احمد جان معلومات راکوي
دا عوامی نیشنل گون ولی گروپ مشر بیگم نسیم ولی خان په مشره کې چرسده بابړه کې د بابړه د شهیدانو په یادګار ګلونه اوغړول شو او د هغه ورستو چرسده غازیګل بابا جمعات کې یو غټه جلسه وشو بیگم نسیم ولی خان د 12 اگست 1948 ختم د پیخه په حق له مشال لیړو ته ویل چې دغه پیخه د پښتنو لپاره د کربلا نه سکه منو او د هغه وخت حکمرانانو بے ګناه پښتنو بغیر د سوجه وجلې وو
باچا خان بابا د قید په سلسله کې پر ابل جلوس او دا هغه زمانی یزید تدیز اپنا کربلا جوڑا کلا او پا تش لاس خلقو با چی غی سر چاکو قدر امنو آغی دا پارا آوی دا سی گولے و چلولے چی سری نا خزم پکیوی خود قرآنو نیولیو دا سی جولے ہی نیولیوی چی مکوی دزی بکوی او دے اندازی مطابق شپک سوا کسا تو دے میدان دا بابڑی شهیدان
بیگم نسیم ولی خان زیاته کړه چې پښتانه د پخوارا سه وهل کیږي او اوس هم د پولې دوړه غړه پښتانه په هر ځای کې پنخه دي او د خاص منسوبې د لارې په پښتانه منطقه کې امن نه راوستل کیږي
پښتانه چې دې د داخله تعالی په داسې مکا باندې کړی دي چې پاغې مکا باندې د څلور دنیا غا د روس او امریکای او د چین او د مشرق وسطا بارډرونه جنگيږي او هغه دی چې په دې کې امن رانغی په افغانستان کې امن ناراضي او په افغانستان کې امن رانغی په ټول منطقه کې په ټول ریجن کې د امن د اتلو هیڅ امکان نشته.
غونډه کې برخه اخیستونکي د عوامي نیشنل ګوند ولی ډرې مرکزی جنرال سیکرټری پر طوفان ویل چې 12 اگست د پښتنو لپاره ډېر د اهمیت وړ ورځ ده او کچرې پښتانه همدغه شان دیوال سره لګولی کیږي نو دا د دې ملک ته یووالي لپاره لوی خطر جوړېدی شي.
د پاکستان د 14 اگست نه دا د پښتنو د پکا هم ده 14 اگست خواله کیږي چې 12 اگست خلکو دې وطن د ازادۍ د انګریزانو نه خلاصولو قرباني وکړه او چې انګریز نه وره پاکستان به چرته جوړې دی انګریز استر دې خلکو دې چې د کوم شهیدان دي خو چې دوی وایي چې اسلام راغلی پاکستان راغلی دی جمهوریت راغلی احترام راغلی اوس پکې انصاف راغلی بیا پښتنو ول چې د خو حق وایي نو داسې پاکستان بیا چلېدو نه دی ځکه نیم شو چې بنګالیانو ته حق نه ورکو اوس بیا ورته چې سترګې وغړوي چې بیا پاکستان نور بیا به نیم نه وي بیا به ټوکړې ټوکړې.
د پامل دا چې 12 اگست هر کال په چارسده کې د عوامي نیشنل ګوند لخوا په ښه درناوي مانځل کیږي او د عوامي نیشنل ګوند او د عوامي نیشنل پارټۍ ولی ډلې لخوا ښه په درناوي ولمانځل شو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
او زم په پېښور کې د ماسپخین درې نیمې په کابل کې 3 بجې شوې. د دې مهال د خبرونو لنډیز عبدالحی کاکړ وروي.
ایران د خارجه چارو وزیر په افغانستان کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې شتون د ټولو لپاره خطر بللی او د مخنیوي شکل کړی. نن د پاکستان د سفر په مهال په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سره تجزیه سره ګډې خبرې غونډې ته چې وزیر کول چې د افغانستان د سولې د عمل ملاتړ کوي. تازه خبر دا چې د افغان پلاوی د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په مشر کې پاکستان ته رسیدلی دی. تر دې وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سره تجزیه ویلي چې افغان پلاوی سره به د سولې خبرو اترو په بیا پیلولو خبرې کوي. د شمالي وزیرستان ټولو وزیرو او داوړو د خلصونځ د هواري لپاره جرګه جوړه کړې ده. دا جرګه د چهارشنبه په ورځ نو وخت په بونو کې د حکومتي وزیرو پر بلل سره غونډه کې جوړه شوې ده. په خبر ایجنسی کې 14 د پاکستان فوج یو کیپټن په ګډون درې عسکر وجلې دي. دا خبره د دې فوج د اماړو د څنګه یو چارواکي ته مشهور کوشش په دغه مشالې ډوته وکړه. د اسلامي دولت د هغې بمی 14 مسولیت منلی چې په بغداد کې د خوراکي مواد په مارکیټ کې 55 کسان ووژل. عراق وزیر اعظم حیدر علی وادی د چهارشنبه په ورځ د خپل کابینې یو مهم غړی او د هغه دوه مرستالان له دندې لرې کړل. د وزیر اعظم علی وادی له دفتر خبر رسېدو خبر پاڼې ده چې د کابینې عمومي منشي محمد خلف احمد د پخواني عراقي وزیر اعظم نور المالکی نږدې ملګری و. تازه خبر ده چې د چین شمال ختیځ ساحلي ښار تیانجن کې د لوی چاودنې له کبله د وجود سو شمېر اوس 43 ته رسېدلی دی. په دې چاودنې کې چې پرون د سیمې په وخت 12 بجې د تیانجن په بینهای سیمه کې وسوه سلهاو تان ټپیان دي. د یوکران چارواکي وایي چې د حکومت واک لاندې ښار ماریوپول ته نږدې له روس پلوه بلتون غوښتونکو سره درنې نښتې شوې دي.
د خبرونو لړیز مله بشال راډیو واورید ویاند عبدالحی کاکړ ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان د نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنی اداري او تکتنه کړي.
وحدت ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان ویلي دي چې د قبایلي سیمو امن تعمیر او ترقی د حکومت په لومړی ترجیحاتو کې شامل دي. ورځپاڼه لیکي که هر څو شمالي وزیرستان ایجنسۍ ته د وړاندې څخه د کډوالو واپسۍ عمل پیل شوی دی او خیبر ایجنسۍ کې هم عملیات پای ته رسیدلي دي، خو په کار ده چې کومې سیمې د ترهګرو څخه پاکې کړل شوي دي هلته دې د کډوالو واپسۍ عمل نور هم چټک کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې قبایلو د هیواد خوندي او محفوظ مستقبل په خاطر خپل وطن کې بې کوره شوي او ځاني او مالی قربانیان یې ورکړي دي، نو د هغوی د دغو قربانیانو په اعتراف کې پکار ده چې حکومت قبایلي سیمو کې په ځانګړي توګه د خیر خیګړې او بحالۍ د کارونو ته لومړی ترجیح ورکړي او ترهګرۍ په ضد د جګړو د بریالیتوب لپاره پکار ده چې حکومت د قبایلي اولس د بیروزګاره ځوانانو لپاره د روزګار او ماشومانو لپاره د تعلیم موقع برابرې کړي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د فوزي عملیاتو په نتیجه کې د سیمې څخه د بې کوره شوو لکونو خلکو په عزت سره خپل کورونو ته د واپسۍ لپاره انتظامات برابرول هم ضروری دي. مشرق ورځپاڼه خپل اداریه په کالاباغ ډیم لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې کالاباغ ډیم یو متنازع او سیاسي مسله جوړه شوې ده او که په کالاباغ ډیم اعتراضات د ماهرینو لخوا وي او د ډیم د فائدې نه نقصانات زیات وي نو بیا په کې د بحث گنجائش نه پیدا کېدو، خو مسله دا ده چې د ډیم مخالفین او حمایت کوونکي دا دریز لري چې د دوی موقف صحیح دی.
ورسپان علی کې چې په قامی او صوبایي اسمبلیو کې په دې ډیم د بحث زکه نتیجه نه راوځي چې حکومت په سیاسي فیصلو کولو مجبور وي، نو ضرورت د دې خبرې ده چې قامی اتفاق رائے پیدا کولو وروسته یا خودی د دې ډیم په جوړولو کار شروع کړي او یا د دې منصوبې په باضابطه توګه د ختمولو اعلان وروسته د دې په متبادل منصوبو کار شروع کړي. آج ورسپان په خپل اداري کې لیکي چې د پېښور ضلع انتظامیه د هوټلو، رستورانونو، بیکریانو او په نمک منډۍ کې تکي خرڅونکو لپاره یوه منصوبه تیاره کړې ده چې تر لاندې به مالکان د صفایي سره سره نرخنامې هم ځوړندوي. ورسپان لیکي چې ضلع انتظامیه دا کم ګام پورته کړی دی او په دې کې کامیاب شول، نو یقینا چې ولس ته به صفا او په مقرره نرخ شیان ترلاسه کیږي. خو دې سره سره پی خرڅونکي نن بایان غوښه او قیمه خرڅونکي هم پابند کړي چې نه صرف نرخنامې ځوړندې کړي بلکې د صفایي د هم خیال ساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنټس د چارواکو لخوا وایي اسلام آباد او تهران پر هغه ممکنه تړون غږیږي چې ورسره سم به پاکستان له ایران لس چنده زیاته بجلی یا برښنا اخلي. بلخو امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ایران په پرچین پوځي مرکز کې د فعالیتونو د رپورټونو په اړه د تهران غبرګون څېړلې ده. په لیکنه کې د دې معلومولو هڅه شوې چې دا ایراني غبرګون به په جولای کې د نړۍ ځواکمنو هیوادونو او تهران ترمنځ شوی اټومی تړون باندې ساغیز ولري. د دوړو لیکنو مهمه برخه ملیحه میرزاده اوروي.
رویټرز خبری ایجنټس لیکي د نهه پورس د پاکستان د حکومت یو ویاندویلی چې هواد یې له ایرانه د بجلی درآمد لسچن د زیاتولو په حق له تړون ته پر رسیدو کې د مذاکراتو په حتمی پړاو کې دی. دا بل ایران سره د تجارت سیوا کولو پترس کې د هلو زلو برخوي کچره پر دغه هواد د اټومی پروګرام په سر لګیدلی بندیزونه لري کړل شي. ایجنټس لیکي په 2008-2009 کال کې د دواړو هوادونو ترمنځ تجارت د 1.3 بلیون ډالر برابر وو چې په 2014-2014 کال کې دا 2.5 میلیون ډالر ته راټیټ شو. په تجارت کې دا کمې تر هغې وروسته مخې ته راغلو کله چې امریکا، اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو د ایران د اټومی پروګرام په سر پر دغه هیواد بندیزونه ولګول. دوی شک لرلو چې ګواکې ایران اټومي وسله جوړول غواړي. تیره میاشت دواړو خواوو ترمنځ یوه موافقه وشوه چې دا معنا لري کې د شی ورباندې لګیدلی بندیزونه زر لرې کړل شي. ایجنټس لیکي دا وخت ایران پاکستان ته خواوشه 100 میگاواټه بجلی ورکوي. د اوبو او بجلی وزارت ویان ظفر یاب خان وای له ایران د زیاتې بجلی اخستو تړون له مخې به دا بجلی تر 100 میگاواټه سیوا شي. د پاکستان د تجارت د وزارت اډیشنل سیکرټري روبین اختر په خبره په پاکستان کې دا وخت خواوشه 12 ګنټې بجلی نوی، نو ځکه ایرانی تیلو او ګیسو ته ډیر ضرورت لري. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د ایران په پارچین پوځي مرکز کې د فعالیتونو د بحالۍ په اړه معلومات د امریکا د نړۍ د 500 نورو طاقتورو هیوادونو او د ایران ترمنځ شوې موافقې د مخالفینو لخوا نه دي مخې ته راغلي، لکه څنګه چې د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف دا خبره وکړه. ورځپاڼه لیکي انسټیټیوټ فار ساینس اینڈ انټرنیشنل سیکورټی په نوم اداره چې د جواد ظریف په خبره په مرکز کې د فعالیتونو په حق له ناسم رپورټونه خپروي، وای چې په دې لړکی بے طرف ده او دا دریزی مخکې هم واضح کړی دی. بلخو امریکایي استخباراتي ټولنه هم د تړون مخالفه نه ده. ورځپاڼه لیکي د ایران لخوا د تړون د مخالفت په اړه دا خبرې کول ناسم کار دی. ورځپاڼه لیکي د پارچین په اړه اندېښنې په موجوده وخت کې په دې مهمه دي چې دا بحث تود دی چې آیا د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته به د تړون له مخې د غذای ته د تللو مناسبه رسایي حاصلوي که څنګه. رسپانه د ایران لخوا د دغه ځای د صفا کولو پر رپورټونو اندېښنه نه خودل یو غیر سیمواره رویه بولی. د رسپانه په خبره دا اندېښنه د تپکتو سره نور هم سیوا کیږي چې ایران غواړي د دغه ځای د معاینه لپاره د ماحولیاتي نمونو اخستلو کار په خپل سر تورسوي. رسپانه لیکي که ایران دغه ځای صفا کول جاری وساتي نو دا به له خطره ډکه خبره وي. ورځپاڼه لیکي د اټومي انرژي نړیواله اداره تر هغه پرچین ته نشي تللې تر څو چې اغلتنه نمونې نوي اخیستل شوي، او دا لانه د واضح چې آیا د ادارې سارونکو ته به د اضافي نمونو اخیستلو اجازت وي که څنګه.
تاسو مشال رادیو ته غوږیږئ. موږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. د ننګرهار ځوانانو امیریت له حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کړې چې په هغه ولایت کې د ځوانانو ستونزو په هواري کې ورسره مرسته وکړي. د امیریت مسؤلینو د ځوانانو نړیوالې ورځې غونډې پر مهال ویناګانې وکړې او ویل د ننګرهار ګڼ ځوانان کار نه لري. غونډې ته د شاوخوا ټولو ولسوالیو ځوانان وربلل شوي ول. تفصیل باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت د دغه نړیوالې ورځې په مناسبت په سلګونه تنه ځوانان له ولسوالیو څخه رابللي وو چې اکثر یې پکې د بیکاری لستونزو سر ټکاوه. په همدې اړه د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متی والله احمدزی خبریالانو سره په خبرو کې له هغو مرستندویو ټولنو څخه چې د ځوانانو په برخه کې کار کوي غوښتنه وکړه چې خپلې مرستې له ځوانانو څخه ونه سپموي.
د دغې ورځې عمده هدف دای شي د ځوانانو پر حقوقو باندې بحث وشي، د ځوانانو پر مشکلاتو باندې بحث وشي. په ننګرهار کې هم ځوانان ډېر مشکلات لري، عمده مشکل یې بیکاري ده. موږ همیش ولایتي ادارې ته مرکزي دولت باندې موږ غږ کړی دی، هر ډونر اداره چې د ځوانانو په برخه کې باید فعالیت کوي، خپله پروژه لري، دا باید د ځوانانو چارو د امیریتونو سره او په مرکزي سطح باندې د معینیت سره هماهنګ کړي، تر څو په ښه شکل باندې هغه د ځوانانو مشکلات درک کړی شي او هغه ته رسیدګي وکړي.
د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي له ځوانانو سره ژمنه وکړه چې ستونزو ته به یې د حل لارې چارې لټوي.
پښتنه زمار دا و چې دا کوم پروګرام نیول شوی دا باید دا ورسره زه کومک وکم. تنننه مې ته ترتیبات نیولې دي او یو خاص ترتیب کې کدی خپل پلان جوړ کړي، ما مو ته خپل د ولایت د امکاناتو نه چې قانوني امکانات ولایت ته ورکول کېږي، دا غنه به د میاشت یو لک افغانۍ دیو ته په نظر کې نیول کېږي. ولی دیو به داغه د پاره چې په مرکز او ولسوالیو کې څنګه ته درسته استفاده کولای شي، چې ځوان د پاره استفاده چې په یو لک افغانۍ نه کېږي. جلسې نیول، یو ورکشاپ نیول په میاشت کې یو ځل، په دوه میاشت کې یو ځل کېدای شي دغه مسارف شي او دغه وعده ان شاء الله دا چې ترڅو یو دا وزره کوي.
یاد دی وی چې افغانستان کې شپېته سلنه نپوس ځوانان تشکیلوي چې اکثریت یې د بیروزګارۍ له ستونزو سره مخ دی او یو شمېر یې دې ته مجبوره کېږي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې ورګډ شي. د چارو شنونکي په دې باور دي چې که ځوانان په دولتي او غیر دولتي ادارو کې په کار وګمارل شي، له یوه پلوه به ټولنې ته د خدمت جوګه شوي وي او بل پلوه به یې د هېواد په امنیت مثبت اغېز کړی وي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د امریکایي فلمونو نومیالی اداکاره انجلینا جولی د یوې افغان انجلۍ په ژوند فلم جوړوي. نوموړی وایي له فلمه چې څومره پیسې هم وګټي هغه به د افغان نجونو پر تعلیم لګوي. د فلم مرکزي کردار د پروانې په نوم یوه انجلۍ ده چې د خپل پلار تر بندي کېدو یا زنداني کېدو وروسته د خپلې کورنۍ لپاره د خوړو ګټلو په موخه د هلکانو جامې اغوندي او ټولنې ته وځي. د فلم داستان د یوه کاناډایي لیکوال له ناوله اخیستل شوی. سالم احمد صالح معلومات راکوي.
انجلینا جولی د دې فلم مشره تولیدونکې یا پروډیوسر ده او د یوې آیرلینډي کمپنی لخوا جوړیږي. د انجلینا جولی لخوا تولیدونکې فلم به د ګټیالۍ یا د کور لپاره د روزي برابرونکې په نوم وي چې د کاناډایي لیکوال دی بورا ایلس د ناول پر اساس جوړیږي. هغه ناول هم په همدې نوم چاپ شوی دی. په دې فلم کې چې روانه میاشتې د جوړېدو کار پیلېږي، د افغانستان کلتور، تاریخ او طبیعي ښکلا هم نندارې ته وړاندې کیږي. د فلم یوه بڼه به په دری او بله به په انګریزي ژبه تولید سي. انجلینا جولی ویلی په دې فلم کې چې د مشر پروډیوسر په توګه هر ډول اوید لاسته ورزي هغه به د افغان نجونو پر تعلیم لګوي. فلم د پروانه په نامه د هغې افغان انجلۍ پر ژوند راڅرخي چې د پلار تر بندې کېدو وروسته د کارموندلو او کور ته د نفقې برابرولو په نیت یې له ځانه هلک جوړ کړی، یعنې د هلکانو کالي پتن کوي. د هالیوډ سینما پیژندل سوی لوبغاړی او ډایریکټرې انجلینا جولی په دې پروژه کې د خپل ګډون د اعلان پر مهال وویل ډیره خوشاله ده چې د بااستعدادو لوبغاړو له دې ډلې سره کار کوي. داسې ډله چې د افغان کلتور او د مرکزي کرکټرې پروانه په څیر د نورو نجونو له غښتلتیا، دغه راز بډاینه او نوښت سره به په عادلانه ډول مرسته کوي. انجلینا جولی په خپلو خبرو کې وویل چې د پروانه په څیر په میلیونونو نور نجونې د شخړو تر فشارونو لاندې لویږي، خو بیا هم په ناوړه وضعیت کې له خپلو کورنیو سره مرسته کوي. د دې فلم ډایرکټره به آیرلنډي فلم جوړونکې او انیمیټره نورا ټومی وي. دغه فلم به د 2018 میلادي کال په لومړیو کې بازار ته وړاندې سي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یوول سوجو
حجرا په یونی ما بجا
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخي پر غاړه په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه په درینی مو بجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
اوریدونکو اوس هم وخت شوی د اونیز خپرونې روښانه مستقبل. په د خپرونې په پیل کې به د یوه داسې کس حال مو درته راوړی دی چې څلوېښت کاله مخکې په سختو حالاتو کې سبق زده کړې وکړي، او په دویمه برخه کې په ملایشیا کې په یوه پوهنتون کې د وړیا تعلیم په اړه باندې معلومات درکوو. د خپرونې جوړونکی منور شاه دی.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. ویل کېږي چې مهنت هیڅ کله نه ضایع کیږي، او که په فوري توګه یې نتیجې ترلاسه نشي نو په اوږد وخت کې لازمي مهنت کوونکي ته ګټه رسوي. بیا کوم خلک چې په مهنت یقین ساتي او د وسایلو د کمښت پروا هم نه کوي، نو دغه کمی هم د خپل مهنت په ذریعہ پوره کولای شي. په موجوده وخت کې د کمپیوټر او انټرنیټ لوجه نړۍ ډیر پرمختګ کړي، او یو تن کغواړي چې ځان کامیاب کړي نو د جهان هر ډول وسیلې او سہولتونه په خپل حق کې استعمالولې شي. خو د دې هفته په روښانه مستقبل کې د یو داسې بریالي شوي تن خبرې اوري چې د نن نخواوشا 15 کاله وړاندې په داسې حالاتو کې خپل هر منزل ترلاسه کړي چې نه یې په کلی کور کې تعلیمي ادارې وي نه بجلی او ټلیفون، خو په دغه سیمو کې زیاتره خلکو لیدلی هم نه وو. د ژوند په هر ډګر کې بریالي شوی ډاکټر شیروز خان د خپل ژوند په حق لوي
تعلق مې د مندري سره دی، نه نار تشنګر سره، شمالي اشنګر. دا د ارلی 60s خبره وه چې ما ته لک لک شان یادېږي چې اولنې د مندري سکول ته چې دینو ما له شروع کړو، او هغه وخت کې چې دینو دونه راته یادېږي چې مطلب چې ان او دغه مندري ته به مونږ واکاو شان ماحول هغه لارم ډېره داسې خبر نه وه. بعضې بعضې کلو کې به لاؤډ سپیکر وو، د هغې اذان به تاورېده او په هغې باندې به خلکو روجې ماتولې وو، منځونه شروع کړو. او په منډړي کې زما اولنی استاد چې دی ما ته یادېږي چې هغه د باړي بند نه وو، او د هغه شیخ محمد نوم وو، او هغه مونږ ته د علی بی او دا تی او دا شروع کړو. که نه
دا چې په هغه زمانہ کې د بچو د تعلیم په اړه دومره بیداری نه و، او ډیرو کمو میاندو پلرونو به د خپلو بچو تعلیم ته توجه ورکوله. په سکول کې څنګه داخل شو نو موري په دې پښتنه وویل
دا ما د مور نه تاسو څوک زته زما مشر ورو هغه سکول ته نو تللی. کنه زما مور اوس هم شو کړی هغه جوړ دی چې تاسو په خیال کې دا څنګه راځي چې زه زم سکول ته ولېګل. و ناغي ما ته ویل الته یو خط د باریبان سره مليان کلی دی، هغه مونږ رشتہ دار دی، په هغه کې دا غي تور واده واچ مونږ الته تیږي وک دا هغه ما د تور دونه چې کنه نه هغه ډیر اکټیو وي. ناغي دا ته چې دا بچی چې د سکول ته لګي وي ما مور ما ته ویل چې ما ته تاسو پوښتنه سکول ته تلې سکول ته سره منلې کې کنه دا چې دا غي کړي نظر اله من ما مې پلان سره خبر وکړو. هغه چې ویل چې مونږ دا سکول ته لګو چې یو سکول ته لګو هغه هغه سکول ته لګو نو سار لچې دی نو هغه ورځ په سهار لمه تاسو را پلاس کول ته لاړو ویلګې دا چې هغه ویل مونږ ته دا تاسو کول ته لګل مونږ دا هغه خبرې مې چې دا کلی ته مونږ ویجت کړو هغه لیکن ما ته ویل شو چې دا سکول ته ولګا نو بیا په سهار مونږ سکول ته ولګلې.
ډاکټر شیروز خان وايي په خلکو کې بے وسی او غریبي عامه وه، سہولتونه د نشټ برابر وو، او د تعلیم په حق له پوهاوی ډیر کم وو.
باقي خلکو ځان سره روټي لمور ورکو لاغم دا وخت ما هولم دونه د میانو محبت ډیرو د بچو سره خو دونه ډون څنګه چې اویرنس ودا شي او چې ګینه هر بچی له روټي ورکی کنه نو د بازي بازي میانو ودا وو خداو چې نه لکه افورد کړم نشو بل دا چې د پاسکول کې دا بس قلم بدل استاد جوړ کو هغه د نظر کو باغې بدل لیکل کول دا دا پرو دا نایس او سټانډرډ سټیشنری باندې داسې نو او تا تختی باغې د لرګي تخته وا دا چې بنو چې کینه نوٹ بک وو دا چې وو هغه باندې تا او ټیچر لا بلاره هغه باندې تا پینډاینز ډرا کړو دی وتا ته چې اوس په دې باندې په قلم باندې هغه په قلم باندې دا شي دا سټیک نه دا شي مې بي دا څنګه جوړ کړو دا هغه باندې لا استاد جوړ هو او بیا بس راغه د واتو چې موږ ورته ان پارت وای کنه هغه نه بیا هغه ته باندې کول کول دا سہولتونه خو هغه چې هغه وخت خدا شي نو خو استادانم دې دیوټی دو او سره سره سټوډنټس چې هم دا سیم کین فالوور سټوډنټس او د ټیچر د خلینا خبر راوتلی به وو او سټوډنټ به موږ ورته پکې نو لیوا
نو موړی وای سبق سره یې د ماشوموالي نشوق وو نو زکه به ورته په سکول کې هیڅ مشکل نه وو
پرائمری سکول کی ماته یادیږي چې په ایئر ون کې او په ایئر ټو کې او ما ډېر زیات لکه داسې انجای کول به مې دا چې هغه به په څه ټیسټ به وشو یا به څه املا ټیسټونه به وشو څه میس ټیسټونه به وشو زه په کې عموماً به زه فرسټ ما ته ټول یادیږي چې پرائمری سکول کې او د میډل سکول په اړه چې هم فرسټ راتلم نو اوبویسلی چې فرسټ راتلم نو as I'll be the focus of attention upon the people no matter be of this the attention or ko no enjoy call me kapro ta me dir khyal na dekre che kapro sami sang yo khorak wala mor ra kade da me gilam na da kare da mor na kana
pa de pukhtana che da school na pas ba ye sakawal aw sabak sara ye dumra shauq sang paida sho dr shiroz khan uel
یره بس چې چلو خو زه به چې کوټه مراله مزما د سې د جمعه سره اټیچمنت دی رو بیا زمونږ یو ماما او هغه چې دی نو هغه به د زمونږ د کلی د جمعه امام او نو هغه سره به زما اټیچ او سکول ام جمعه ته به تاسو په دا طریقه باندې د قران شریف هم ماته یادی چې دا د پنځم کال عمر نه ما شروع کړی یا د سلورم نه نو په قران شریف کې مزه ډیر لکه په جمعه کې به یا قران شریف وایو ما د سې د کلی د عام طور د علاقانو د یارانې دوستانی دا مين خوخي کړی دی او نه دا ته ډیر یادی ګم نه کنه یارانې تر آیا دی خلک دا د سې دا او جرو ته ځاو الت تاش کواو د شپې نه وخت پورې کیناو دا شی نه ما آی ډونټ نو چې ما نه چر بدا شو نو دا ما نه خوخ کړی نو ته تلی ما
وای په اتم جمعات کې اول نمبر راغله وو او دا راز یې په لسم جمعات کې هم اول پوزیشن واخیسته خو په ماشوموالي کې د خپل سیمه د یو ډاکټر نه متاثر وو چې په ډېر غریبۍ کې یې اعلی تعلیم تر لاسه کړی وو نو ځکه یې د مخ کې تللو ډېر حس کولې
دغه ماشوموالي په دانا افغان ندير امپریشن مزي چې علي افغان د کلی او خزر مين په کلی کې واده وا هغه غریب چې ماشوم او غریب د علي افغان ستوريز کولی او هغه ځکه انر بورډ باندې د علي افغان نامه په ټاپو ما ته اوسم یاري هغه په 1957 یا 59 کې دغه تنګیس کوم نه چې پاس کړی دی له سم جماعت پاس کړی دی او هغه نامه په ټاپو خدای چې هغه زما ان سی ماډل
ډاکټر شیروز خان وایي د اعلی تعلیم په لړ کې معلومات ډیر کم وو نو ځکه یې یو کال په زری یونیورسيټي کې هم تیر کړي خو بیا ورته د دغه یونیورسيټي استادانو د میډیکل کالج یا انجینرینګ یونیورسيټي ته د تللو مشوره ورکړه او په 12م کې د اعلی نمبر په اخیستلو انجینرینګ یونیورسيټي ته ورسېده
د دغه نمخ کې زموږ په 81 نوراندې د انجینرینګ کالج وو اټ واز ا پارت اف د پېښور یونیورسيټي کو به په 81 انورډ او 18 انورډ د انجینرینګ یونیورسيټي شو او بیا زما د سیکنډ ایئر کې زما سیکنډ پوزیشن او فرست ایئر کې فرست پوزیشن او ثرډ ایئر کې فرست پوزیشن او فاینل ایئر کې فرست پوزیشن نو افیکټیولی زه د یونیورسيټي چې نو اولنې بیج اولنې ټاپ پوزیشن هولډر شوم په الیکټریکل ډیپارټمنټ کې او چې کله زموږه سم ریزلټ موږ ایگزام ختم شو زمونږ ون اف د ټیچر چې بیا هغه ماته الریډي کمیونیکیټ کړو د هډ اف ډیپارټمنټ نه چې کته په چنګې انټرېستډ نو موږ به تا د ریزلټ نه مخکې په کانټراکټ باندې وایو به چې د ریزلټ راشي نو ټول په راي شي هډ هاف پوزیشن کې به یو بیا به انټرویو کال شو دا شي به به ریګولر شي زمونږ ریزلټ چې ختم شو نو ما ټیچینګ شروع کړو او بیا چې د نو چې ریزلټ وروته نو هغه هډ هاف باندې یو به په اپریل 2002 کې زویا سلیکشن بورډ شو پاره کې ریګولرایز شو
ډاکټر شیروز خان زیاتوی د پنځم جمعات نه یې وظیفه یا سکالرشپ ګټلې وو چې د انجینرینګ او د راز بیا تر پی ایچ ډی یې په سکالرشپ تعلیم ترلاسه کړو نو موله دا مهال چیرته مېش ده سکار کوي او د نوي کول لپاره سه حالو زلو کې اخته ده په دې حق له تفصیل بعد یو لاندې د مینا پاس واوري مشال ریډیو سره اوسئ
دې هفته د روخانه مستقبل په ولنې برخه کې د ډیرو مشکلاتو باوجود اوچت مقام ته د رسیدلي تن خبرې اوري او په دویمه برخه کې درته په ملیشیا کې د داخلو په حق لا معلومات درکو
ډاکټر شیروز خان چې د پاکستان نه یې انجینیرینګ او د برتانیا نه یې پی ایچ ڈی کړی وایي تل یې د اعلی تعلیم حاصل جاری ساتلی. دا مهال په ملایشیا کې دی. هلته څنګه لاړې؟ نوموړی وایي
من په 94 کې ما اگست کې یو ایټی ما جوین کړ د یو ایټی د انوایرنمنت دې کنه نو زمونږ ټول انوایرنمنت چې مطلب دا د چین ما غون دي کاس هلته دې دې نه فټ کیږي چې سم موو جوړه اس پلانینګ کې هغه نو مطلب چې هغه موو د ریسرچ ډیر نه جوړه دا هغه نو آی هاد ټو جست کمپلیټ دټ دوز 5 ایئرز نو بیا ما زمونږ مرګره او هغه چې په زاغه سره نو کله کله ځي بلله یو ځای هم چیز کړه ډاکټر فقید ګلو او هغه برونای کې وسته او ډاکټر شیراز الخان نو هغه چې سره یو ځل تلې او ما ته نسبه بل کې خوځې دا ته غواړې چې کومه داسې مجلس یونیورسيټي کې دا د ایډوټیزمنت راوتلې او دا یو نسی دا چې دا ایمیل ورکړې دې تاسو ولې نه غیت هغه وخت دا ایمیل مطلب یو ای ټی پی شاو کې نوې نوې شروع شو نو ما غیت تاسو څنګه then they call us to Islamabad for an interview and our interview was in the part for 98 the selection ko obia ti di da zo libya tam tele ma da den da 6 ma kho libya na zadir khushala no mara gani no arab di wajad I was careful by making the next move.
ډاکټر شیروز خان وای د یو ادارې د چلولو ترڅنګه غواړي چې د خیبر پښتونخوا او اسلام آباد یونیورسيټي د ملایشیا د اسلامیک یونیورسيټي سره په رابط کې راولي. دا راز به بیا دغه یونیورسيټو د کونکي بغیر له خرچې د ملایشیا په اسلامیک یونیورسيټي کې اعلی تعلیم کولای شي. زه چې دی نو
په یو خپل ریسرچ ګروپ درن کومه وایلس کمیونیکیشن سنګ په سیسټم ریسرچ ګروپ دین علاوه د پوسټ ګریجویټ سونه چې د فیکلټی اف انجینیرینګ سیمینار سیریز ده د ریزو کوارډینیټر یم او د دغه ریسرچ ګروپ د وجه ما د یونیورسيټي اف لیموژ فرانس سره چې دنو کوم یو ایم او یو الری ساين کړی دا هغه کې موږ د ریسرچ د سټوډنټ ایکسچینج او د ریسرچ ترانسفر موږ آی کین سند سم ون فرام هیر فور ا فور مانس دیر تری مانس دیر partly sponsored by them. Accordingly, their students can come to us. Dakaranki Mayo Bella MOU and she had told that I approved already the Sikazi University Peshawar Zara. Dakaranki Bella MOU was soon by approved she had the International Islamic University Islamabad Zara. Now, in that capacity, Mata Zaman Pali University, the IIUM Internationalization Ambassador Recognition Amrakali.
نو مولای زیاتوی د خپل یونیورسيټي د نړیوال سفیر په هیڅ کوشش کوي چې د ټولو اسلامي هوادونو د یونیورسيټیو یو بل سره همکاري سیوا کړي.
دا انټرنیشنلایزیشن ریکګنیشن پوزیشن چې دا په 2012 کې یا 13 کې شروع شوې ده زموږ د یونیورسيټي پارتیکولری د مسلم کانټریز یونیورسيټو سره زموږ سټوډنټ او سټاف موبیلټی شروع شي لکه ترکی سره او اوس په پاکستان سره یو د سعودي سره او سودان سره او د بنگلاديش سره او انډونیشیا سره او دا د ایون د انډیا سره خو هغه نور کلیکس کوي نه او پاکستان سره ما دا او دی وخت کې چې نو ما سره دا ګروپ د وجه ګروپ کې خو نور کلیګ هم دي کنه ریسرچ ګروپ کې وچ ام هیرینګ ان آی سټاډی نو ما سره خپل ټو پی ایچ ڈی سبمیشن کړی دی او هغه چې څه علاقه د کراچۍ دی او ماستر د اسلام د کراچي درې ورا کانو کمپلیټ کړی د لاهور یو او د اسلام آباد وو او اوس کرنټلی پی ایچ ڈی ماستر چې دی هغه 3 ات د مومنت یو 2 انادر کمینګ دا هغه سی کلاس پېښور.
ډاکټر شیروز خان وایي د ځوانانو د اعلی تعلیم لپاره د نړۍ په یو شمیر یونیورسيټو کې موقع شته چې د پکې د پښتنو ځوانانو په داخلو کې مرسته کولې شي خو دا غي لپاره یوازنې شرط مهنت او قابلیت دی. بیا کولې شي چې د ځوانان اعلی تعلیم بالکل مفت حاصل کړي.
پارتیکولرلی یو خدای چې کاغه ما سره کانټاکټ کنا نو زبا هغه کوچینګ هغه ګایډنس بیا موږ ته د ترکی نه د سعودي نه د کینګ فهد یونیورسيټي نه ان د مای کیپاسټي اف پوسټ ګریجویټ سیمینار کوارډینیټر سم ټایم هغه ماته یو لاست ایئر د کینګ فهد یونیورسيټي فارورډ کړو کینګ عبدالعزیز کړو چې ته دا موږ سره دا سکالرشپ اویلیبل دی کنه او کلیکیبل دغه دی سایټ سی په تور کړی هغه به زه د خپل پوسټ ګریجویټ سټوډنټ ته ټول ته پاس کوم او چې څوک ما سره کنیکټ دي کنه
نو داغه سره زه ټرای وکم چې ریسرچ پروپوزل سره جوړ کما او یم ګورم نو دا داسې تیاری وکړه داسې تیاری وکړه او هغه لینک هغه ته فارورډ کوم چې یو جنۍ راشي الک راشي کنه فرسٹ سیمسټر کې هغه سی جی پی اے 3.6 یا 7 نه اباو شو کی کنه او که 4 یې واخست کنه نو بیا هی از شی از ګارانټیډ ټیوشن فیس به ویو اپ شی او هغه لبا دغه ورکی د هاستل لپاره سټایپن ورک دا هغه ټول ایجوکیشن فری
ډاکټر شیروز خان وای دلر کې نور معلومات تاسو د انټرنیټ د لارې د ملیشیا په اسلامیک انټرنیشنل یونیورسيټي کې د الیکټریکل او کمپیوټر انجینیرینګ د څانګې نه ترلاسه کولای شي پته ده iium.edu.my دا پته تاسو ته بیا وایو iium.edu.my او هم دې سره د نن ورځې روخانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212121. دا شمیرې تاسو ته بیا تکرارو 00202122 او اوس خپل کوربه بنو شاته اجازه ورکړي خاد او آباد اوسئ.